هلمند په مرکز لشکرګاه کې په 14 کې ولس کسان ټپین شوې دي. د ایمرجنسي روغتون په بیان کې ویلي چې دا 14 پرون د ګرشکار په بازار کې وشوه. د ایمرجنسي په بیان کې راغلي چې ولس نن ټپین شوې ده، لشکرګاه ایمرجنسي روغتون ته رسول شوې چې د 15 تنو یې وصیت نازک دی. دا د روغتون د افغانستان د څانګې مشر دیژن پاین کویلی وضعیت چې دی روغتیایي ټیمونه د ټپیانو درملنه کوي. تر اوسه د 14 علت او څرنګوالی معلوم نه دی او د طالبانو حکومت هم تر اوسه د دې پیښې په اړه رسنیو ته جزئیات نه دي ورکړي. د 14 مسؤلیت هم کومې ډلې نه دی منلی. امریکایي وګړی جورج کلزمن چې د پنځم به پورز د طالبانو لبند خوش شوی و پرون امریکا ته ورسید. ځینې امریکایي رسنیو بیګه هغه ویډیوګانې خبرې کړې چې د موړې متحده ایالاتونو ته د رسیدو لالوته کې د ښکته کېدو د خپلې کورنۍ له غړو سره د روغبړه په حال کې ښیي. کلزمن په دې ویډیوګانو کې د خبرو پر مهال وایي چې فکر کوي له سره زیږېدلی دی او له دې چې خوش شوی دی د ډېرې خوښۍ احساس لري. نوموړی کابل ته د یو امریکایي پلاوی له سفر او د طالبانو له چارواکو سره د دې پلاوی د غړو له لیدنې وروسته خوش شو. په دې پلاوی کې د اسیرانو په چارو کې د امریکا د ولسمشر ځانګړی استازی ایډم بویلر او د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د حکومت پخوانی ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد شامل و. یاد پلاوی د پنجشنبې په ورځ کابل ته سفر وکړ او د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو له سرپرست وزیر امیر خان متقی سره یې کتلی و. دا خوړو نړیوال پروګرام WFP وایي لا هم د افغانستان د ټولو وګړو له دریو یوه برخه خلک له لوږې سره مخامخ دي. د ملګرو ملتونو د اړوند ادارې پرون د نوي کال د پیلو د نوروز په مناسبت په یو ویډیو پیغام کې دا سمرک د جوړولو د څرنګوالي په اړه دا ویلو سربیره زیاته کړې. داسې مهال چې ډیر افغانان د سمرک په پخولو سره نوروز لمانځي، د افغانستان له دریو یوه برخه وګړي له لوږې څخه کړېږي. د WFP پیغام زیاتوي چې محل الله اړو کورنیو سره د دې سازمان مرستې دوام لري. لدې مخکې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي ادارې اوچا له افغانانو سره د بشري مرستو لپاره د بودیجی پر کمښت اندېښنې ښودلې وي او ویلي وو چې په روان میلادي کال کې نږدې 30 میلیونه افغانان بشري مرستو ته اړتیا لري. دا لندن په هیترو هوایي ډګر کې هغه الوتنې چې پرون د اورلګیدنې له کبله ځنډیدلې وي تیره شپه ناوخته بیا پیل شوې. د دې هوایي ډګر چارواکو پرون په یو بیان کې ویل کاري ټیمونو ټوله ورځ بې ستړیا کار وکړ څو د هوایي ډګر بیا فعالیت ته چمتو کړي. د هیترو هوایي ډګر چې د نړۍ پنځم تر ټولو مصروف هوایي ډګر بلل کېږي د پنځشنبې په ورځ پکې د اورلګیدنې له کبله په لسو الوتنې ځنډول شوې وي. ټاکل شوی وه چې پرون د هیترو د هوایي ډګر له لارې 291,000 مسافر په الوتکو کې سفر وکړي، خو له ورپېښې وروسته الوتکې د برېټانیا او اروپا په نورو هوایي ډګرونو کې کېناستي. تمه ده چې د هیترو هوایي ډګر به نن د ورځې په اوږدو کې خپلې ټولې الوتنې بیرته په عادي ډول پیل کړي. او د افغانستان د فوټبال ملي لوبډلې له تایلند سره په دوستانه لوبه کې ماتې وخوړه. دا لوبه پرون ماسپښین مهال د تایلند په پلازمېنې بنکاک کې وشوه چې 0 د 2 په وړاندې د کوربه تایلند په ګټه پای ته ورسېده. فاینل کې د افغانستان د ساحلي فوټبال ملي لوبډلې متحده عربي اماراتو پر وړاندې خپله لوبه وبایلله. دا مسابقه پرون ماسپښین یو د 2 په وړاندې د متحده عربي اماراتو د لوبډلې په ګټه پای ته ورسېده. تاسو له ازادي رادیو نه خبرونه اوریدل او وړاندې په خبرونه کې را سره د مطالبه اوریدل شي. که هم کابل تا لوړ پوړی پاکستانی چارواکی راغلی، خو له هم د تورخم دروازه د مسافرو پر مخ تړلې. په دې دروازه کې په تمه افغانان شکایت لري. باندې د دغو کسانو ستونزې او دا چې د څومره وخت راهیسې په دې دروازه کې پاکستان ته د اوښتو په تمه دي، په دې اړه به هم درسره جزئیات شریک کړو. پرون جمعه په افغانستان کې د نوي کال لومړۍ ورځ یا نوروز وه.
یو پاتره او بل پاتره د اوسنۍ شرایطو په کتو سره دلته نه جنډې چې کېږي نه دا ورځ باندې کې
پلیر با روست هم در تجوزیات ولرو پنالی والا مسئله که با پا غزه که در اسرائیلو در هوایی بریدون پارا بنده چه تازه کری دیه و دیوی کورنیس لرو وری پکی وجل شوی پلیر با هم در تجوزیات ولرو نور مطالی بمشتا ملتی هم گوارم
در دی شیبی
د آزادی رادیو خبری ټولګه
بیا ستړي مشه په دې خبری خبرونه کې مو ظفر د سیال د شفیق یار د تخنیکی چارو په سمبلخت قربانی یو د ترخم لار چې باید پروند مسافر پر مخ خلاص شوی وي تر اوسه هم تړلی ده او علت ظاهرا تخنیکی ستونزې یاد شوې دي په نړۍ کې د افغانستان لپاره د پاکستان ځنګړی استازی د یو پلاوی په مشرۍ کابل ته رسیدلی څو د طالبانو له چارواکو سره خبرې اترې وکړې هغه خلکو چې غواړي د ترخم له لارې خیبر پختونخوا ته واوړي بېګا شپه هم په دغې لاره کې د تیرېدو په تمه تیره کړې ده تفصیل احمد اکن لورو
لایق خان چې د بډوډو تیګې لري بېګا په تورخم کې یوه بله شپه هم تیره کړه دا لاره له پوره یوې میاشتې راهیسې د مسافرو پر مخ بنده ده لایق خان پرون چې کله له سلګونه نورو کسانو سره د لارې خلاصېدو ته شېبې شمارلې ازادۍ راډیو ته وویل لایق خان سره د تورخم دواړو خواو ته سلګونه کسان چې ښځې او ماشومان هم پکې دي بند پاتې دي په تورخم کې د طالبانو سیمهیزو چارواکو پرون ازادۍ راډیو ته وویل پاکستانی لوري دوی ته ویلي چې لاره د هغوی په تخنیکي سیستمونو کې د ستونزې له کبله بنده ده خو داسې ښکاري چې خبره ښایي تر تخنیکي ستونزې لویه وي او دې ته به اړتیا وي چې چارواکي په خبرو حل کړي د ازادۍ راډیو د مشال څانګې خبریال طاهر خان پرون خبر ورکړ چې د افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړی استازی محمد صادق خان کابل ته رسیدلی دی په کابل کې د صادق خان د خبرو په اړه ډیر جزئیات نشته خو سرچینې وایي چې د هغه د سفر په اجنډا کې د طالبانو له چارواکو سره لیدنې کتنې او د دواړو هیوادونو ترمنځ د سرحدي چارو د همغږۍ په غونډه کې ګډون شامل وو له دریو میاشتو په لږه موده کې دا کابل ته د صادق خان دوهم سفر دی د تورخم دروازه له 28 ورځنی ځنډ وروسته د تیرې چهارشنبه په ورځ د سوداګریزو موټرو پر مخ خلاص شوه خو د مسافرو او ناروغانو پر مخ دا لاره لا هم بند ده پاکستانی چارواکو د تورخم لاره د فبروري په 28 وروسته له هغه بند کړه چې پر طالبانو د پاکستان په خاوره کې د نویو مرچلو د جوړولو تور ولګاو او وروسته بیا د دواړو خواو ترمنځ درېش په پر لپسې نښتې هم وشوې چې مرګ ژوبلې هم درلوده د کابل او اسلام آباد ترمنځ اړیکې هیڅ کله ښه نه وو خو د کړکیچ په تیرو څو اونیو کې وروسته له هغه نور هم لوی شو چې خبره په پاکستان کې د وروستیو خونړیو حملو پر سر د افغانستان پر خاوره د پاکستان تر هوایي حملو پورې ورسېده پاکستان تور لګوي چې د حملې په افغانستان کې پلان کیږي خو طالبان دا تورونه ردوي
د سهار لشپګو د ماخام تر شپګو بجو په لندو چپو 1920 او 25 مترو
ازادي رادیو څلور وشتاته
دا پسرلی په را رسیدو سره د پلازمینې کابل او یو شمېر ولایتونو اوسیدونکي وایي د طالبانو د حکومت لخوا ډېر پخوا نیلګي کېنول شوي چې د نه پاملرنې له کبله بېرته وچ شوې دي تو وایي حکومت د دې نیالګیو د کېنولو تر څنګ د دغې نیالګیو پالنې ته هم پام وکړي خو ټولنیز فعالان بیا وایي خلک هم باید په دې برخه کې خپل مسؤلیت ادا کړي تفصیل سره ککړ نورو
په داسې حال کې چې د طالبانو حکومت ویلي سږ لمریز کال لپاره د میلیونونو نیالګیو کینولو پلان لري د پلازمینې کابل او بیلابیلو ولایتونو یو شمېر اوسیدونکي وایي ډیری پخواني کینول شوي نیالګي ورته د نه پاملرنې له امله وچ شوي دي د پلازمینې کابل اوسیدونکي احمدالله ازادي راډیو ته وویل
کل دولت د نیالګیو کینولو کمپاین پیلوي خلک په دې کمپاین کې ګډون کوي نیالګي کینوي خو دولت ورته سمه پاملرنه نه کوي اوبه نه ورکوي چې دا بیا وچیږي
د میدان وردګ ولایت اوسیدونکی عبدالحمید هم ورته شکایت لري
که وګورو هر کال پل زرګونو حتی پلکونو زینتی میوه لرونکي غیر میوه لرونکي نیالګي ښودل کیږي خو لکه څنګه چې دغه نیالګي وروسته بیا ښه روزنه او پالنه غواړي په وخت خوبه غواړي او په وخت د هغه هغه مزیر شاخونه پرې کول غواړي، هغه سه پالنه او ساتنه نه کېږي، نه همده له همده عمله هغه نیالګي بیرته وچیږي.
د یادونه ده چې دا انتقادونه په تېر جمهوري نظام هم موجود وو. د طالبانو حکومت تر کنټرول لاندې د کابل ښاروالۍ ویا نعمت الله بارکزي د دې انتقادونو په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې، خو ټولنیز فعالان د دې ډلې صفت الله زاهدي بیا وایي د نیالګیو کینول او پالل یوازې د حکومتونو دنده نه ده او په کار ده چې خلک هم ورته پام وکړي.
دا ساتنه یوازې د دولت دنده نه ده، بلکې دا د خلکو دنده هم ده چې تر څو پورې د دغو نیالګیو ساتنه وکړي. که چیرې خلک خپل دغه مسؤلیت ته اوږه ورکړي، زه فکر کوم چې افغانستان به شین او د دوی ساحه به هم پاک ښه آب و هوا ولري او له ناروغۍ څخه به هم خلاص اوسي.
د یادونې ده چې د طالبانو حکومت ویلي سږل مریض کال به د نیالګیو کینولو د ملي پروګرام په ترڅ کې د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې څه باندې 19 میلیونه نیالګي کینول شي. د طالبانو حکومت تر کنټرول لاندې باختر اژانس د کپ په 15مه د بیلابیلو اړوند دارو د چارواکو په حواله لیکلي چې د نیالګیو کینول د چاپیریال د زرغونتیا او سمسورتیا ترڅنګ اقلیمي بدلون سره د مبارزې په برخه کې هم یو غوره او مهمه لار ده. افغانستان د ګوتو په شمیر هغو هیوادونو څخه دی چې اقلیمي بدلون سخت ځپلی دی.
تاسو فیسبوک کاروئ؟
د ازادي رادیو فیسبوک باندې لایک کړئ او له ورستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio.
د سویس حکومت اعلان کړی چې د افغان کډوالو د بیرته ستنولو لپاره نوې سیاست غوره کوي. د دغه هیواد د کډوالو ادارې راپور کړی چې دا تګلارې به د حمل میاشتې په وروستیو کې پلې شي او هغه افغان نارینه چې په ټوکو یې په سویس کې کورنۍ لري په تن جوړ وي او قانوني عمر ته رسیدلی وي دغه تګلاره کې شاملې کی. نور تفصیل له فیروز عزیزی نه اورو.
د سویس حکومت د حمل میاستې په وروستیو کې د افغان کډوالو د بیرته ستنولو لپاره نوې تګلاره اعلانوي. د دغه هیواد د کډوالو ادارې د پنځشنبې په ورځ د مارچ په 10مه اعلان کړی هغه مجرد او روغ افغان پناه غوښتونکي چې د پناه غوښتنې د سویس د حکومت لخوا رد شوي او په دغه هیواد کې کورنۍ ونه لري ممکن په ځانګړو شرایطو کې افغانستان ته ستانه کړل شي. د سویس د کډوالو ادارې پر ویبپاڼه خبره کړې اعلامیه کې راغلي چې دا نوې پریکړه د 2021 کال په اګست کې پر افغانستان د طالبانو د بیا واکمنېدو وخت په پرتله اوس د ښه امنیتي او اقتصادي وضعیت له امله سوې ده. د ادارې ټینګار کړی چې د ځینو استثنایي مواردو پرته افغانستان ته د ټولو کډوالو بیرته ستنول معقول نه بولي. د سویس د کډوالو ادارې په خبره د دغه هیواد د کډوالو په بدله سوې پالیسۍ کې ښځې، ماشومان، کورنۍ او هغه ناروغان نه شاملېږي چې د پناه غوښتنلیکونه یې رد شوي، بلکې په ټکو یې دوی په موقتي توګه په سویس کې ساتل کیږي. په دغه هیواد کې یو شمېر افغان کډوال وایي چې د افغانستان اوسنی وضعیت ته په کتو د افغان کډوالو ایستل ناشونی دي. یو افغان کډوال چې د سویس په یو کمپ کې د خپلې پناه غوښتنې ځواب ته پته مدی په دې اړه یې د اندېښنې په څرګندولو سره وویل که بیرته افغانستان ته ستون سي ځوند به له ګواښونو سره مخ سي. د چینه غوښتل د موضوع د حساسیت له امله نوم او غاګي په راپور کې خپور سي. ازادي راډیو ته په یو لیکلي پیغام کې وویل په افغانستان کې د هغو امنیتي ستونزو له امله چې دای ورسره مخ و له خپل هیواد وتلو ته اړ سوی او که د پناه غوښتنه یې رد سي بیرته ستنېدل به یې ناشونی وي. یو بل افغان کډوال چې د هم نه غوښتل راپور کې نوم خپور سي ازادي راډیو ته وویل
د شرایط اساس شرایط بحرانی و اسبار کې فلان د افغانستان جریان داره
په دې حساس او لنورین ډکو شرایطو کې چې افغانستان کې روان دي او افغان کډوال له ګڼو ستونزو سره لاس او ګریوان دي. دا اصلا د زغم وړ نه ده په ځانګړي ډول هغو کسانو ته چې وطن، کور، ژوند او ټول شتمنۍ د لاس ورکړي.
دا په داسې حال کې ده چې د 2021 کال په اګست میاشت کې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته یو شمېر افغانان چې په خبره یې له امنیتي او اقتصادي ستونزو سره مخ و دغه هیواد پریښود او ګاونډیو هیوادونو ته ولاړل او له هغه ځایه یو شمېر اروپایي هیوادونو ته کډوال سول. که څه هم د سویس د کډوالو ادارې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته د وضعیت د خرابېدو له امله د 2021 کال د اګست په 11مه نیټه له دغه هیواده د کډوالو د شړلو بهیر وځنډاوه، خو په 2024 کال کې 15 تنه افغان وګړي چې د دغه ادارې په ټکو مجرمان او د سویس داخلي او بهرني امنیت ته ګواښ و بیرته خپل هیواد ته ستانه کړل. د سویس د کډوالو ادارې په خپل تازه اعلان کې ټینګار کړی چې خطرناک مجرمین به له استثنا پرته افغانستان ته ستنوي.
ازادي راډیو ته ور ژوندې سي تر ټولو مخ کې ځان د افغانستان سیمي او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
پر غزه د اسرایلو هوایی بریدونو بیا هم مرګ شوبله اړولې او په دا سال کې چې د اسرایلو پوز خپل سرتیرو ته د غیټرنګ ته د نوتلو امر کړی دی. دا طلبي په چارواکو ژمنه کړي چې ترڅو حماس ډله پات اسرایلی رغمل خوشی نکړي د فلسطینیانو د قلمرو نیولو ته به دوام ورکړي. په دې اړه نور تفصیل احمد تکن نورو.
د اسرایلو پاوز پرون د غزه ښار پر ختیځه برخه د هوایی حملو پر مهال یو شمیر کسان ووژل. عیني شاهدان او د یو سیمایز روغتون چارواکي وایي چې په دې بمبارۍ کې یو میرمن د هغې خواند او دوه ماشومان او دوه نور ماشومان چې له دوی سره په یو ودانۍ کې اوسېدل ووژل شول. د اسرایلو پاوز وایي چې د غزه په ښار کې پر یو ودانۍ چې وسلوال پکې و هوایی حمله کړې ده. د پاوز په بیان کې راغلي دي چې د ملکی وګړو د مرګ ژوبلې د مخنیوي لپاره لازم اقدامات کړي دي، خو معلومه نه ده چې د پاوز په بیان کې یاده شوې هوایی حمله همدا وه که بله یوه. اسرایلی پاوز پر خپلو ټولنیزو پاڼو د غزه ښار د لویدیز په ناحیو کې د حملو د پلان یادونه کړې او فلسطینیانو ته خبرداری ورکړی چې له همدا اوسه له دې سیمو اوزي. د خبرداری یوازې څو شېبې وروسته له هغه ورکړل شو چې د اسرایلو پاوز په یو بیان کې وویل هغه دوه توغندي شنډ کړي دي چې د غزه له شمالي برخې څخه وشتل شوي وو او په نتیجه کې د اسرایلو په ساحلي ښار اشکلون کې د خطر زنګونه ووهل شول. د پنځشنبه په ورځ اسرایلی ځواکونه د هغه دهلیز چې د غزه شمال او جنوب سره بیلوي پر ځینو برخو لول کې ورسته د شمالي بیت اللهیه سیمه او جنوبي رفح ښار پر لور وخوځیدل. پوځ وویل چې د غزه د ښار په ګډون د دې تړانګې د شمالي برخو کلابندي بیا پیل کړه. د اسرایلو د دفاع وزیر اسرایل کاتس پرون وویل پوځ به په غزه کې په خپل ټول ځواک او توان سره تر هغه وخته عملیات وکړي چې حماس ډلې ټول اسرایلی ارغمل خوشی کړي نه وي. کاتس وویل هر څومره چې حماس ډله د اسرایلی برمتو له خوشی کولو ډډه کوي په همغه اندازه به خپل قلمرو له لاسه ورکړي. له هغه راهیسې چې اسرایلو 13 شنبه د اوربند موافقه باطله اعلان کړه نږدې 600 تنه فلسطینیان د اسرایلي پوځ په حملو کې وژل شوي دي. د اوربند د موافقې له مخې په پام کې و چې حماس ډله به 950 اسرایلي برمته چې ګومان کېږي 24 تنه به یې تر اوسه ژوندي وي خوشي کوي. د اوربند د موافقې په لومړي پړاو کې حماس د نږدې 1300 فلسطینی بندیانو په بدل کې 25 اسرایلی ارغمل ژوندي او د 8 نورو مړي مقابل لوري ته وسپارل. اسرایل هم د دې موافقې په اساس خپل پوځیان په غزا کې دننه حایل زونونو ته ولېګل او سلګونه زره بې کوره شوي فلسطینیان خپل مینو ته ستانه شول. بلخوا د جنوبی رفح ښار چارواکو ویلي چې د اسرایلو د هوایی حملو په نتیجه کې د سیمې اوسیدونکي له خپلو کورونو وتلي او په رڼه ډاګ شپې سبا کوي. اسرایلو لا مخکې له دې د غزې پر شاوخوا 2 میلیون اوسیدونکو خواړه د سوانګ مواد او بشري مرستې بندې کړي دي.
له خبرونو ور اخوا
اوس به هم په دې راپور وورو چې ولې سکال خلکو په کابل د کابل په ګډون په مزار شریف او یو شمېر نورو ولایتونو کې نوروز نه دی لمانځلی.
په افغانستان کې د 1404 لمریز کال پر رسیدو سره یو شمېر افغانان وایي سږنی نوروز د پخوا په څیر نه دی او د اوسنیو شرایطو، اقتصادي ستونزو او د ټولنیزو محدودیتونو له امله یې دا ورځ نه دی لمانځلی. د کابل او مزار شریف یو شمېر اوسیدونکي چې پخوا به د نوروز جشن په ښه ډول لمانځه سږکال وایي کیسه پخوانۍ نه ده. د بلخ ولایت د مزار شریف ښار اوسیدونکي او فرهنګي فعال رسول ملک زید 1404 لمریز کال د وري په لومړۍ نیټه د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل
دا نوې کال د سینمانځل کې د چتر دروازه مبارک کې په جنډي بچی کېدلا د افغانستان له ګوټ ګوټ نه خلک راتلل. دا په رسمي توګه باندې د دولتونو لخوا نه دا ورځ مانځل کېدلا. خلک هم د نوې کال فن به اخیسته، مثلا دښتو وتلونه، د تاریخي ځایونو کتلونه. خو د درې کال راپه دې پته دا ورځ بیخي خاموشه ده، ځکه چې د اوسني نظام هغه د قانون مطابق دا ورځ نه لمانځل کېږي. نو روژې یو خواته او بل خواته د اوسني شرایط ته په کتو سره دا دلته نه جنډۍ کېږي، نه دا ورځ لمانځل کېږي.
د تېر جمهوري نظام پر مهال به مزار شریف کې د حضرت علي رضی الله تعالی عنه په روضه کې د نوروز ملي رسمي مراسم ترسره کېدل. خلک او دولتي چارواکي به د جنډه پورته کولو مراسم تراتلل او وروسته به بیا د ګل سرخ په میله کې ګډون کوو. فریبا نوري چې د کابل ښار یو اوسیدونکي د وایي شرایطو نه هیلې کړې او د نوروز منځنې پخوانی شوق نه دی ورپاتې.
پخوا به مې هفسین او سمنک جوړول. کورنۍ مو راټولېدی، دوه ورځې مخکې به روزې ته د جنډې پورته کولو لپاره تللو. هغه کیفیت او خوند چې څلور کاله مخکې و، اوس یې حتی تصور هم نسم کولای. پخوا به خلک میلو، سایل او سیاحت ته تلل، خو اوس فکر نه کوم چې څوک دومره خوشحاله وي چې دا دودونه ترسره کړي.
محمد طاهر چې د کابل یو بل اوسیدونکی دی، وایي د اقتصادي ستونزو له امله یې په وروستیو کلونو کې د نوروز لپاره هېڅ چمتووالی نه دی نیولی او نه یې کورنۍ سره لمانځلی دی.
د نوي کال په مراسمو کې موږ هېڅ کوم خاص تدابیر نه دی نیولی، ولې اقتصاد ضعیف و، امکانات یې نه وو، چې موږ کوم عنانات په خلکو کې وو دغه توانمني زموږ په وجود کې نه وو. هېڅ نوي کال موږ ته نه معلومېږي چې کال نوی سوی ده او که نه ده نوی سوی، چون اقتصاد ضعیف و، جامې مو نه دي کړي، میوه مو نه ده اخیستی، حتی تبریکي مو چا ته نه ده ورکړی.
خلک وایي چې د اقتصادي ستونزو تر څنګ د نوروز او روژې یو ځای کېدو او د کوچني اختر نږدې کېدو هم د لمانځنه پیکه کړې ده. طالبانو په 2021 کال کې واک ته رسیدو وروسته د نوروز رسمي رخصتي له منځه یوړه، خو اعلان یې وکړ چې خلک کولی شي دا جشن په شخصي ډول ولمانځي. د طالبانو حکومت ویان ذبیح الله مجاهد هغه مهال ازادي راډیو ته ویلي و چې نوروز به نور د افغانستان د حکومت لخوا په رسمي ډول ونه لمانځل شي، خو خلک په خصوصي ډول د لمانځنې اجازه لري. نوروز نه یوازې په افغانستان بلکې په ګڼو نورو هیوادونو کې هم لمانځل کیږي. د ملګرو ملتونو ښوونیز، علمي او فرهنګي سازمان یونسکو د 2009 کال د سپتمبر په 10مه نوروز د ګډو ناملموسو فرهنګي میراثونو په لیست کې ثبت کړ.
د افغانستان سیمې او نړۍ د تازه خبرونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼې ته سر ورکړه.
azadiradio.com
ازادي رادیو څلر ویش ساته.
اوس به هم غونډي پاکستان ته ورشو چې په دې وروستیو کې په بلوچستان کې د پاکستاني چارواکو لخوا د دغه فعالانو نیول ولې زیات شوی دی.
د لادرکا بلوچستانو د مندرې لپاره کارکونکي سازمان بلوچ چک جهتی کمیټۍ مشر ډاکټر مارنګ بلوچ بیګا د شپې نه وخت ته ویل پولیسو د دوی په پر امن مظاهره چانو ډزې کړې دي او د پولیسو په ډزو د دوی درې کسان وجلې شوي او 14 نور جوبل شوي دي.
ایک طرف ریاستی جبر ہے اور دوسری طرف جو پرامن احتجاج کرنے والے
ہیں، ریاستی جبر دے او بل ہا چکر امن احتجاج کو ان کے خلق دی دا ریاست پر ہوئی زور کاری نن پکویٹا کی یو زل بیا پر امن بلوسان پولیسو پر ڈزو وجلی رے کسان مرا او دیار لس جوبل دی او چکل جوبل روختون تا دا درملن لا پار یوڑل شول نی پولیسو ہوئی التونی ول دا ریاست چ سمر ہم ظلم کوی مون بل خپل غختن پشان شو مون د خپل مړو سره پر سریاب سڑک احتجاجی پر بل کڑے دے او مخ کی چہر سے کی گی ریاست پہ ذمہ وار وی
لیکن آگے جو کچھ بھی ہوگا اس کی ذمہ داری ریاست کی ہوگی.
ڈاکٹر مارنگ بلوچ پوینا چی وجلے شو کی دولس کلن نعمت بلوچ ہم شامل دے. بلخوا دا بلوچستان حکومت ویان شاہد رند بیا رسنے سراخ پور کڑی خپل بیان کی ویلی چی مڑی دا چا دی دالا نہ دا ثابت شوی زکا چی مظاہر چانو مڑی رختن دا دا قانونی کاروائی لپارا نہ دی روڑی. نوموړي دا وکړي چې مظاهره چانو د سړک د خلاصولو په مهار پر پولیسو بریدو نکړي، کاڼي پی غورځولي او تشدد کړي چې لامل یې لس کسان چې پکې پولیس سرتیری هم شامل دي جوبل شوي دي. دان خطي هغه محل پیل شوی کله چې پرون د مارچ په 20مه بلوچ یک جهتی کمیټۍ د خپلو نیولې شوو غړو بیربرک بلوچ، ډاکټر حمر بلوچ، خزینه غړي سید بلوچ او نور بلوچانو د خوشی کولو لپاره د کوټې له سریاب سړک څخه احتجاجي لاریون پیل کړ. پولیسو د مظاهره چانو مخاوني ولا او وخ کې بيون کې ګيس پی وکړو، لاټي چارج پی وکړو او د اوبو توپ واټر کینن پی هم وکړو او مظاهره چانو پر پولیسو کاڼي وشتل. بلخوا بلوچ یک جهتی کمیټه د یاد پیخي پر زد نن د مارچ په 20مه په ټول بلوچستان کې بشپړ هرتال او د دکانونو بندیز شټر ډاون اعلان کړی دی. د کمیټې مشر ډاکټر مارنګ بلوچ په یو ویډیو پیغام کې ویلي چې د دې وحشت او ریاستي ترهګرۍ په زد بلوچ یک جهتی کمیټه د ټول بلوچستان د تړلو اعلان کوي او نن بټول بلوچستان بند وی. په کوټه کې موجود د یادی کمیٹی مرستیال مشر عبدالوہاب بلوچ پہ مشال لیڈیو تو ویلی
کل جو ہے پورے بلوچستان میں ہڑتال کی کال دی
دیوائی بلوچ یکجہتی کمیٹی پٹول بلوچستان کی ہڑتال اعلان کرے دی منگا ٹولو سوداگرو تا ٹرانسپورٹرانو تا سیاسی گوندونو تا خواس کو چی ہڑتال دی کامیاب کڑی منگ د خپل مڑو حساب غواڑو منگ د خپل لا درک خلکو خوشی کول غواڑو منگ د ماورای عدالت وجل شو بلوچستانو حساب غواڑو حکومت دی پکوټه کې د مظاهره په محل نیولې شوې پینځات یا کسان سمدستی خوشی کړي
اور 85 کے قریب جو ہے لوگ انہوں نے ارسٹ کیے ہیں
د بلوچستان حکومت پکوټه کې تازه پیښې پر محل د مظاهره چانو نیول لا نه دی تایید کړي خو د بلوچستان حکومت ویان په وینا چې احتجاج کوونکو ملي لوی لارې بندې کړي وي چې له امله عام خلک لستون دو سره مخامخ شوي دي او پولیس د قانون لمخې لارې خلاصولو ته پابندي په کوټه کې دا تازه پیښې په داسې حال کې رامنځته شوي چې په کوټه کې موبایل انټرنیټ له تیرو دوو ورځو راهیسې جزوي بند دی خلدی پی خرستو انٹرنیٹ بشپړ ډول بند شوی دی او امنیتی ادارو د گورنر او وزیرالا دفترونو ته تلون کلاری د کنٹینر په وسیله تړلې دي او پولیس سرتیری په کوټه خار کې ځای په ځای کړی شوی دی بلخوا مختلفو سیاسي ګوندونو د کوټه پیخې غندنه کړې ده د بلوچستان نېشنل ګوند په خپل بیان کې د بلوچ یووالي کمیټه د نن احتجاج ملاتړ اعلان کړی دی او ویلي چې حکومت د بلوچستانو په ضد ظلم کوي او بیا د امن خبره کوي دا غیر منصفانه عمل دی نېشنل پارټي پخپلا اعلامیه کې ویلي چې په سولیزو مظاهره چانو بریدونه لاټی چارج او شلنګ غندنه کوي او دا ډول تراو تریخوالې به د بلوچستان حالت نور هم خراب کړي د ملي جمهوریت غورزنګ مشر محسن داوړ هم د کوټې د پیخې پاړه افسوس څرګندونه کړي او ویلي دي چې په کوټه کې د سولیزو بلوچستانو مظاهره چانو په ضد وحشانه ریاستي تشدد او وینو کې لټ پټ ماشومان او مېرمنې د بلوچستان د ظالم ریاست مخ کار کوي د دې په وینا چې یوازې د خپل حقونو غوښتلو لپاره بلوچستان ځوانان وجل شوی محسن داول زیاته کړی چې ریاست د بلوچستان غږ د ګولو په وسیله نشي غلې کولې او نه غلې کړې دي نیاز علي مشال ریډیو کراچۍ
دروژي رنگونه
السلام علیکم ورحمۃ اللہ عبدالحادی بندہ ہم دہرات ولایت دربا سنگی دول سوادی د چای گلبای د کلی تخنی دا پیغام تاسو ته پریردم تاس خوندور روزه را باندې رسو خدای به غوړن چې د امارات د لړپور چاروا کی کم شین چې د ګران دی لکه دا اوس چې غوړین کې ګران سوی دی ورته خلا فراغه خیال دا او وړه منو کې ګران سوی دی دا نو کې سره ارزان کی چې کم مسلمانان دا د روزه په میاشت کې چې هر شی پورتي چې دا اوس نو اردان سی بس سړی همې ثواب ډیر دی همې مسلمان چې وس کار ونه کی چوای اخی نو بس پیدا پدغه مې اس کی وای اخی نو چې دی ورو جماعت سړی وسونه لري چې پیسې وای اخی نو فراغ مسلمان په سره کم تیر سي
سلامونه نیک هله احترامات او پښتنا مینا تاسو ته د ازادۍ رادیو ټولو نازولو میناناکو اوریدونکو ته هیله کوم چې روغ او جوړ بوي د واتس اپ د پیام پر لیکه تاسو همیشنه اوریدونکو تنګیوال لا وردګو ته خپلیکه کیم نو هیله ده چې روغ او جوړ بوي او دروژې شپې او ورځې به په خیر وي نو واقعیا ډیره ښایسته روژه ده په ډیر خوندور موسم کې هیله ده چې دا روژه مبارک میاشت تر باندې په خیر او په خوشحالی پایته ورسی
بسم الله الرحمن الرحیم نوم عبد المصابر د کپسا ولایت تګابل سوالی څخه می پیغام پرې خده دلته په تګابل سوالی کې روجا په یو ډیر ښه او خوندور آرام پزا کې ده خو متاسفانه چې دلته د بیو د لوړوالي مشکل شتون لري ټول خلک غواړي تر صوبه کم شي او خپل هغه ورځنی وسایل یا کوم خوراکي توکي چې دي په اسانه لاس ته راوړي
ازادي رادیو لا تازه خبرونو مهم راپورونو ژور تحلیلونو معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده
ازادي رادیو د ماښام لښپړو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي چپو دولسه شپږنوي او د سهار لوو د ماښام تر او بجو پر لانډو چپو نونس یوشت او پنځه ویشتو مترو موندلی سي
زموږ خپرونې په ژوندۍ بڼه د ازادي راډیو پر ویب سایټ او اپلیکیشن هم اوریدلی شئ ازادي راډیو ډاٹ کام ته ورشئ
قدرمن اوریدونکو د دې خبري خبرونه پای ته ورسیدو په دوهمه نیمه کې درته د تاندې څنګه پروګرام لرو خو تر هغه وړاندې د دې ساعت خبرونه د هلمند په مرکز لشکرګاه کې پیو چاودنه کې ولس کسان ټپین شوې دي. د ایمرجنسی روغتون پیو بیان کې ویلي چې دا چاودنه پرون د ګرشکار پیو بازار کې وشوه. د ایمرجنسی په بیان کې راغلي چې ولس نه ټپین شوې ده. لشکرګاه ایمرجنسی روغتون ته رسول شوې چې د 15 تنو وصیت نازک دی. تر اوسه د چاودنې علت او څرنګوالی معلوم نه دی او د طالبانو حکومت هم تر اوسه د دې پیښې په اړه رسنیو ته جزئیات نه دی ورکړي. د چاودنې مسؤلیت هم کومې ډلې نه دی منلی. امریکایي وګړی جورج کلز مند چې د پنځمبه په ورځ د طالبانو له بنده خوشې شوی و پرون امریکا ته ورسید. ځینې امریکایي رسنیو بیګه هغه ویډیوګانې خبرې کړي چې نوموړی متحده ایالاتونو ته د رسیدو له الوتکې د ښکته کېدو د خپلې کورنۍ له غړو سره د روغبړه په حال کې ښیي. نوموړی کابل ته د یوه امریکایي پلاوي له سفره او د طالبانو له چارواکو سره د دې پلاوي د غړو له لیدنې وروسته خوشې شو. په دې پلاوي کې د اسیرانو په چارو کې د امریکا د ولسمشر ځانګړی استازی ایډم بویلر او د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د حکومت پوخنۍ ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد شامل و. یاد پلاوی د پنجشنبې په ورځ کابل ته سفر وکړ او د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو له سرپرست وزیر امیر خان متقی سره یې کتلی و. دا خوړو نړیوال پروګرام ډبلیو ایف پی وای لا هم د افغانستان د ټولو وګړو له دریو یوه برخه خلک له لوږې سره مخامخ دي. د ملګرو ملتونو د اړوند ادارې پرون د نوي کال د پیلو د نوروز په مناسبت په یو ویډیو پیغام کې دا سمنک د جوړولو د څرنګوالي په اړه دا ویلو سربیره زیاته کړې. داسې مهال چې ډیر افغانان د سمنک په پخولو سره نوروز لمانځي د افغانستان له دریو یوه برخه وګړي له لوږې څخه کړېږي. د ډبلیو ایف پی پیغام زیاتوي چې اوس محل ال اړو کورنیو سره د دې سازمان مرستې دوام لري. د لندن په هیترو هوایي ډګر کې هغه الوتنې چې پرون د اورلګیدنې له کبله ځنډیدلې وي تیر شپه ناوخته بیا پیل شوې. د دې هوایي ډګر چارواکو پرون په بیان کې ویل کاري ټیمونو ټول ورځ بې ستړیا کار وکړ څو د هوایي ډګر بیا فعالیت ته چمتو کړي. د هیترو هوایي ډګر چې د نړۍ پنځم تر ټولو مصروف هوایي ډګر بلل کیږي د پنځشنبې په ورځ پکې د اورلګیدنې له کبله په لسو الوتنې ځنډول شوې وي. تمه ده چې د هیترو هوایي ډګر باندې د ورځې په اوږدو کې خپلې ټولې الوتنې بیرته په عادي ډول پیل کړې. او د افغانستان د فوټبال ملي لوبډلې له تایلند سره په دوستانه لوبه کې ماتې وخوړه. دا لوبه پرون ماسپښین مهال د تایلند په پلازمېنې بنکاک کې وشوه چې 0-2 په وړاندې د کوربه تایلند په ګټه پای ته ورسېده.
د ځوانانو خبرونه
درنو دوستانو سلامونه میومنی. تاسو د وخت د ارزښت پاکله څه فکر کوئ؟
او وخت لون کایده لکه د اوو پشان موږ ته هر څومره کوشش وکړو د سینو بره ګرځولای نسو. همداسې د موږ ځوان د موږ وخت هم ده او کله چې غواړو له یو څه نه استفاده وکړو باید ډېر عمیقه استفاده ترې وکړو، ډېره ژوره استفاده ترې وکړو چې موږ وخت پکې ضایع نه شي.
دومره ارزښت سره سره افغان پیغلی وای د طالبانو نظام دا چې دوی زده کړو ته نه پریږدي ډیر وخت ورته ضایع کړ.
وخت بیا نه راځي او اوس مهال چې ټول زموږ ټول وخت طالبان ضایع کړ او دا وخت موږ ته بیا نه راځي، ځکه وخت تیریږي. درس نه شو ویلای، کورس نه شو تلای، پارک ته نه شو تلای، چکر ته نه شو تلای، دندې ته نه شو تلای. همدا اوس روزګار یم.
Oh, but say
بندیان امدا موضوع چیرون ملتیم وکری. وخت ته د نړۍ په بیلابیلو ژبو کې بیلابیل الفاظ کارول شوي دي. څوک الماس ورته وایي، څوک سره زر بولي، ځینې نایابه ګوهر نوموي. د وخت د ارزښت په اکله چې څومره هم خبرې وشي، لا هم ځای لري چې نور هم وستایل شي. افغانه پیغله مهریه وایي چې د طالبان نظام دا چې دوی له درې کلونو څخه زیاتې په کور کې نیولي دي، له دوی نه یې هغه قیمتي څیز چې وخت دی اخیستی دی.
وخت ځای کول خو په ژوند کې لوی بدبختي ده، ځکه وخت بیا نه راځي. او اوس مهال چې ګورو زموږ ټول وخت طالبان ځای کړه، او دا وخت موږ ته بیا نه راځي، ځکه وخت تیریږي. درس نشو ویلی، کورس ته نشو تلی، پارک ته نشو تلی، چکر ته نشو تلی، دندې ته نشو تلی. همدا اوس روزګار یم، موسسې بند کړي دي، مشکلات دي. د دې وخت چې ځای کیږي او هر لحظه چې موږ په دې سن کور کې ده، موږ ته ډېر سخت تمامېږي. او د ژوند هر څه په وخت سره کېږي. کله موږ دومره وخت ضایع کړو، نو زما په ژوند ناممکن دی. او تر دوی چې دا خلک اوسي، د افغان نجونې ډېر به وخت ضایع شي، او دا د هغوی په ژوند باندې یو بد تاثیر کوي، ډېر منفي پاینټ ورته لري.
د پغمان اوسیدونکي پلوشي چې په اوسې مرکز کې نجونو ته زده کړې ورکولې، د وخت ضایع نه کوي، او دا چې اوس په افغانستان کې په خځینه باندې وخت ضایع کیږي، زیان وایي.
وخت یو ارزښتمنه دارایی ده، یا ثروت ده چې یو انسان درلودلی سي. لکه دغه لحظه کې چې زه خبرې کوم، دا د ما لپاره یو ډېر ارزښتمند وخت ده چې زه تاسو سره خبرې کوم. یا هم دغه وخت مې چې له کورنۍ سره تېرېږي، دا ډېر ارزښت لري. د دې لپاره چې دا نه تکرارېدونکې ده، یا بېرته نه راګرځي. لکه پرون نم چې څنګه خوشحاله ژوند درلوده، هغه بیا نه تکرارېږي. یا هم هغه خوشحاله ژوند، یا هغه ښې خبرې مې چې په خپل وخت کې کړي دي، هغه بیا موږ نه شو را تکرارولی، نه شو راوړلی. او دا وخت ارزښت موږ ته ښیي چې وخت ته باید موږ ډېر په احتیاط سترګو وګورو. د دې لپاره چې وخت تلونکی ده، لکه د اوبو په شان، د سیند اوبه روانې دي، روانې دي، روانې دي، خو بېرته نه راګرځي. موږ چې هر څومره کوشش وکړو، د سیند اوبه راګرځولی نه شو. همداسې د موږ ژوند، د موږ وخت هم ده. او کله چې غواړو له یو څه نه استفاده وکړو، باید ډېر عمیقه استفاده ترې وکړو، ډېره ژوره استفاده ترې وکړو، چې موږ وخت پکې ضایع نه شي. لکه د انټرنټ کې چې اکثره کسانان اوس زمانه کې وخت تیر شو، کله چې سن ته ورسېدل، کله چې لویان شول، مشران شول، بیا هغه وخت هېڅ وخت نه لري چې خپلې کورنۍ سره، خپل اصلي ژوند ته، خپل روزګار او چارو ته دوی پام وکړي. نو یوازنۍ مسله همدا ده چې باید خپل وخت ته ډېر ارزښت ورکړو، او وخت نه په خپل تقسیم اوقات سره استفاده وکړو. نو دې لپاره چې که به تقسیم اوقات استفاده وکړو، چې مثلا سهار باید څو بجې راویښ شو، سهار ډوډۍ کله ده، مطالعه کله ده، د دوستانو لیدل کله دي، د غرمې ډوډۍ کله ده، دا ټول موږ نه ګډوډېږي. اوس فعلاً خو د نجونو لپاره په افغانستان کې، یا هم په ټولیزه توګه، دې لپاره چې معمولا دغه نجونې په کور کې دي او هیڅ کار نه لري، نو د دې همدې لپاره سهار لس یولس بجې دوی له خوبه راویښېږي. دا وخت چې دوی راویښېږي، نو دا واقعیت د دوی د وخت د ضایع کېدلو لامل ده. نو موږ کولی شو چې یو سم تقسیم اوقات سره خپل وخت ته ارزښت قایل شو.
په دې خبرې وکړئ چې که چیرې په ژوند کې اهداف نه وي، هر څه همداسې په خپل سر رواني، کنه هر څه په مخه راغلل، هماغه کار به اجرا کېږي، نور به پاتې وي. دغلته څومره وخت ضایع کېږي بې هدفه ژوند سره؟
بهدف ژوند هیڅ امکان نه لري. هر انسان، هر ژوندی موجود د ځمکه پر مخ ځان ته هدف لري. انسان دا هدف لري چې سبا ته باید څه کار وکړي، بله ورځ څه کار وکړي، لس کاله وروسته څه کار وکړي. او هغه کارونه چې نن کوي، دا لس کاله وروسته لپاره څه برنامه ورته جوړولی شي، څومره لاسرسی نورو کارو ته، نورو پروژو ته، نورو لاسته راوړنو ته ورته لاره هوارولی شي. نو دا ډیره مهمه ده چې انسان په خپل ژوند کې باید سل فیصده، یعنی سل په سلو کې باید یو هدف ولري. د دې لپاره چې ژوند اهداف ولار ده، لکه د ژوند هغه یوه پایه، یا یوه ستنه، یا هم ستونه هدف ده. که څلور ستونه ولري، یو ستون یا یوه ستنه یا یوه پایه، هدف ده به هدف ژوند نه کیږي او هدف درلودل د موږ لپاره او د په مجموعي صورت ټول انسانان ته ډېره مهمه ده. که موږ هدف لرو نو موږ کولی شو د خپل ژوند وخت زمان په ارزښت پوه شو او خپل وخت ته په مناسبه ډول تقسیم اوقات جوړ کړو او ترې استفاده وکړو.
افغانستان ځای بیا لزینو ځوانانو څخه شکایت کوي، وای دوی خپل وخت په ټولنیزو رسنیو کې د داسې مطالبو په لیدلو او اوریدلو تیروي چې اصلا ګټور نه وي.
وخت خو ډیر قیمتي سیز ده چې مونږ باید د لاسه ورنکو، خصوصا په دې شرایطو کې چې په افغانستان کې مونږ او تاسې یاستو. په دې باندې ځان ته تسلي ورکړئ، دغه کوي چې دغه دی زه یعنی مصروفه یم یا سوشل میډیا استعمالوم، په دې باندې خپل ډیر وخت ضایع کوي. دلته
کله ځان راته وایي تاسو په ورځ کې څومره وخت خپل ټولنیزو رسنیو ته ورکوي، څومره وخت مطالعې ته ورکوي، څومره وخت کار ته ورکوي، څومره وخت کورنۍ ته ورکوي؟
زمون خو سر و کار ټولنیزو رسنیو سره دی، خو مونږ مختلف سایټونه زیاتره وخت تعقیب او چاغه ډېرې معتبر سایټونه اوسې لکه آزادی راډیو شو، وایس آف امریکا شو، همداسې نور دغه دا مونږ په دې خاطر باندې خصوصا زه خپله تعقیبوم چې د حالاتو څخه ځان خبر کړو، د هیواد څخه، د نورو ملکونو څخه چې په نړۍ کې سره روان دي، د دې څخه ځان خبر کړو. ځینې مهم خبرونه چې وي یا دغه وي پروګرامونه په هغې باندې مونږ هم په خپل راډیو تلویزیون کې برنامې جوړې کړو او یو عامه پوهاوی خلکو دپاره.
بله، او خپل مطالعې ته د کور نورو چارو ته کورنۍ ته څومره وخت ورکوي؟
مثال تاسو دغه دی، ډېره یو ښه موضوع راخیستې ده چې ځوانان د وخت ارزښت په اړه باندې، نو دا یو ډېر ښه دغه دی چې باید د وخت په قیمت باندې خلک پوه شي. یعنی خلک وایي چې وخت سره زر دی، یوه دقیقه یې باید خلک خپل وخت بې ځایه تیر نه کړي. نو دا یو ښه خبره ده چې ځوانان د دې نه خبر شي، هیوادوال مو د دې نه خبر شي، خپل بې ځایه وخت په سوشل میډیا کې یا په خصوصا نن سبا کې په دغه پابجي ګیمونو باندې مونږ یو تعداد خپل مشران ان ګورو چې دی په موبایلونو کې انسټال کړی وي، مګر کې ټول ورځ ځانونه مصروف کړی دي. یعنی حتی رئیسان ګورو، نور ځوانان مشران پانت مستعدان ان په دې باندې راغلي دي چې دا تعقیب او دا دې کې ګوتی و.
یو تجربه هم را سره شریکه کړئ. کوم وخت داسې سوي دي چې یو څه باندې ځان مصروف کړی، ډیر وخت مو تیر کړی، مونږ ته ورسته پام سوای دی چې نه ما باید داسې نوای کړی، وخت می باید نوای ځای کړی، د کوم څه سره مخ سوی یاستې؟
ډیره داسې تجربې شته دي. د دې نه یعنی اول دا ده چې مو دغه اوس تقریبا دغه اوس چې فعلال دغه سقوط سره ورسته دا نظام چې راغلی دی، مونږ ډېر برنامې درلودلې خپل راډیو تلویزیون ته د دې د پرمختګ په خاطر باندې، مګر هماغه زمونږ ټولې برنامې ودرېدلې دي، مخې ته یې نشو بوتللی. دغه خپله ټول وخت ضایع کول دي که نه. پخوا چې هغه کار مونږ په 15 دقیقو کې کوو، اوس نو تقریبا 2-3 ساعته نیسي.
په آخر کې به د تاسو پیغام ځوانانو ته څه وي؟ البته یو شمېر ځوانانو ته چې وخت ارزښت نه ورکوي، په داسې چارو یې تیروي چې هغه نه دوی ته په ګټه ده، نه یې کورنۍ ته، نه ټولنې ته، دا ډول ځوانانو ته به تاسو څه ویل ولري؟
ټولو ځوانانو ته پیغام دا دی چې لکه څنګه چې وایي وخت سره زر دی، د وخت څخه دې استفاده وکړي. بل دغه متل داسې دی چې وایي ځواني نشه ده نه چې همیشه، نو همدا وخت دی چې مونږ تعلیم وکړو او یو هدف ځان ته وټاکو. داسې یو هدف ځان ته وټاکو چې هغې ته مونږ رسیدګي وکړو، د هغې نه پاینده کې ګټه واخلو او په ژوند کې ځان ته یو هدف وټاکو چې هغه هدف مونږ ترلاسه کړو او مخ پر وړاندې لاړ شو. نو خپل بې ځایه وخت دی نه تیری. زیاته ملګري مونږ ګورو چې په سوشل میډیا کې ټول ورځ فیسبوک یا پابجي ګیمونه کوي، لډو اخي، آنلاین لډو اخي، د دغه شیانو نه دی ډډه وکړي. کوشش دې وکړي چې یو کوچنی کاروبار دې شروع کړي، ځکه چې په همدې ځوانۍ کې که دې وکولی شي چې یو څه بودیجه یا کاروبار ځان ته جوړ کړي، نو په آینده کې به د دې اولادونه یا راتلونکی نسل به د دې ډېر روښانه وي.
دغه وخت د ارزښت پاک لګان شمیر ځوانان غواړي چې خپل تجربه له نورو سره شریک کړي. افغان ځوان مومن خان سیال وایي چې د هم ځینې وخت خپل وخت په داسې څه تیر کړی دی چې وروسته بیا پښیمانه شوی دی. ښاغلی سیال هم په پیل کې د وخت په اهمیت باندې خبرې کوي.
وخت دا چې ډیر ارزښتمن څه دی او هغه څه دی چې په ژوند کې که یوه دقیقه هم تیریږي یا یوه ثانیه حد اقل تیریږي، نو موږ نشو کولی چې هغې ته بیرته برګشت وکړو او بیرته هغه ته وروګرځو. نو له همدې امله زموږ دین هم چې اسلام دی وخت ته ځانګړی ارزښت ورکوي او په ارزښت ورته قایل دی. زه خپله که څه هم یو ډیر منظم او داسې لیکل شوی مهال ویش نه لرم چې زه باید په دغه وخت باندې دغه چاره ترسره کړم، خو بیا هم هغه له ورځني عادت سره سم کومې چارې چې زه په خپل مخ کې لرم د هغوی په ترسره کولو قایل یم، او په دې معنا چې هغه باید ترسره کړم. د دې په خاطر باندې چې که یوه دقه وخت هم زه په هغه خپل کار کې یا کوم هدف کومه موخه چې لرم د هغه په ترلاسه کولو کې له لاسه ورکوم، نو هغه بیا بیرته زما لپاره نه راګرځېدونکی دي، او یا نشم کولی چې هغه ته بیرته ور وګرځم او بیا یا په سبا کې هغه چاره په همغه شکل سره ترسره کړم. نو له همدې کبله وخت ډیر ځانګړی ارزښت لري او هر څوک باید هغه مدیریت کړای شي. که چیرته یو څوک په دې ونه توانیږي چې خپل وخت قیمتي ثانی قیمتي دقیق ښه توګه مدیریت کړای شي، نو دوی به ونه شي کولی چې هغه کومې موخې کوم هدفونه کوم څه چې لري هغه دوی ترلاسه کړي. اول خو هدف تعینول په دې معنا دی چې ته خپل وخت ته ارزښت ورکوې. دغه هدف تعینول، ځان ته موخه تعینول په دې معنا چې ته خپل وخت ارزښت ورکوې، او په دې معنا چې ته خپل هدف ته کار کوې او خپلې موخې ته کار کوې تر څو په راتلونکي کې هغه لاسته راوړي او یو ښه هوسا او خوښیونه ډک او بشپړ ژوند ولري.
بله، په ژوند کې داسې موده راغلې ده چې په یو څه باندې مصروف سوی، وخت دې تیر سوی او وروسته پښیمانه سوی. چې مثلا که خپل وخت ما په دغه څه نوی تیر کړي، که فیسبوک پاڼه ما نوی خلاصه کړې، شاید ما دا بل کار کړی وای چې خپل هدف ته رسیدلی وای. داسې کوم څه سره مخ سوی یاستئ؟
ډیری وخت داسې، ځینې وخت یو انسان نه غواړي په یو څه کې ډیر وخت ضایع کړي، خو اما هلته چې ورځي تمن، نو اوس خو مجازي نړۍ ده، مجازي نړۍ کې بیا داسې څه دي چې ته ډیر بوختوي دي، مصروف کوي دي. ټیک ټاک دی، فیسبوک دی، همدارنګه نورې ټولنیزې رسنۍ دي. په ټوله کې فیسبوک او ټیک ټاک د دې لامل کېږي تر ډېره چې د خلکو په بالخصوص د ځوانانو وخت ضایع کړي. زه خپله هم یو وخت ټیک ټاک مې کاروم. ټیک ټاک ته چې به ورتلمه طبعا هغلته ماته د چاپ خبر عجیبې او غریبې ویډیوګانې ماته مخته راتلې، او داسې وي چې ځینې جالبې وي، ټوکې وي پکې، ځینې بیا داسې وي چې د انسان په احساساتو یې تاثیر کوو. تر ډېره هلته مثلا ماته چې مخته راتلې داسې ترانې وي، هغه د ترانو هغه جالب ځای ټیک ټاک ته راخیسته، هلته یا چاو تر څو هغه ډېر لیدونکي ولري. که یو شعر کوم څه وو هغه غمجن، او هغه داسې ځای چې هغه په انسان باندې ډېر تاثیر کوي، هماغه ځای به یې ټیک ټاک ته ورچاوو. یا نور که ټوکې ویم، ډېرې داسې جالبې ټوکې اچوي، په انګلیسي اصطلاح باندې ورته وایي فنی ویډیوګانې هلته نشروي، نو طبعا انسان چې کله هلته ورځي د هلته ذهنن بوختېږي ډېر، بیخي وخت د چا پام نه وي چې هلته بیخي ډېر وخت ضایع کړی وي. نو له همدې کبله څه وخت لپاره ما ټیک ټاک وکاراوه، نو هغه واقعیت هم په ما باندې ډېر بد تاثیر وکړ، زه ذهني ګډوډیو او فشارونو سره مخ کړم. نو له همدې کبله بیرته خپله کړنه باندې چې ما ټیک ټاک فال کړی و په هغه باندې پښیمانه کړم، او بیرته مې هغه دې ته اړ شوم تر څو هغه ټیک ټاک بیرته لمنځه یوسم، او کوم وخت چې زما راضای کوي هغه بیرته ځان لپاره را وګرځوم، او هغه داسې کارونو باندې ولګوم یا مصروف شم په هغه وخت کې چې هغه واقعیت ماته ګټه راکوي، یا ما خپلو موخو او هدفونو ته رسوي په داسې څه باندې مصروف کړم.
بله، تاسو له ټیک ټاک نه یادونه وکړه. ډېری ځوانان دي چې دوی ټیک ټاک لري، هغه ګوري او له همداسې ستونزې سره مخ کېږي لکه تاسو یادونه وکړه. دوی وایي چې کله مونږ ټیک ټاک ته ورسو نو داسې څالته مخته راځي چې یو وخت مو فکر نه یو ساعت تیر سوی، یو نیم ساعت تیر سوی وي. د بېلابېلو کسانو ټیک ټاکونه دوی ګوري، نو دوی خپله هم نه پوهېږي چې وخت څه رقم تیر سه. تاسو دوی ته څه ویل لرئ؟ خپل ژوند څه رقم تنظیم کړی چې له یوه اړخه له دو شیانو نام وروسته پاتې نه سي، ځکه د ټولنې پرمختګونه دي. کیدلی سي په ټیکټاک یوه ښه ویډیو مخې ته ورسي چې د سره د ژوند په برخه کې مرسته وکړي. څه وکړي چې دوی وخت تنظیم کړي، وخت مدیریت کړي؟ ټیکټاک، فیسبوک، نورې ټولنیزې رسنۍ دي، مثلا دوی به واټساپ حتماً لري، هغه به ګوري. کیدلی سي چې داسې وخت تنظیم سي چې عام اساسي کارو ته خپل سړی ورسیږي، هغه چې اولویت لري ام نور ټولنیزو رسنیو ته.
که چیرته څوک فکر وکړي نو کولی شي خپل د ژوند ډیری چارې په ډیر ښه شکل سره پر مخ یوسي، که هغه د ده کارونه وي، که هغه د ده د تفریح وخت وي، که هغه د ده د مطالعې وخت وي. اوس وخت کې که چېرته ته مطالعه ونه کړې، مطالعه ونه لري، نو ته هغه د ژوند په اهدافو کې او تر ډیره نشي کولی په هماغه شکل ورسره مخ شي. او کوم کارونه چې ته لري بیرته ته باید څه ولري چې ته انګیزه ترلاسه کړې، او څه ولري چې ته بیرته ریفریش شي، تازه شي. نو ژوند هر اړخ ته باید پام موشي، که هغه مثلا اجتماعي اړخ یې، موږ باید کورنۍ ته وخت ورکړو، موږ باید د ملګرو دوستانو ته وخت ورکړو، که یو څوک متاهل وي خپلې مېرمنې ته. نو د ژوند ټول اړخونه باید تنظیم شي. او دا یو ښه فکر غواړي، که څوک یو ښه فکر ونه لري هغه نشي کولی چې خپل وخت تنظیم کړي. نو بالاخره پایله به دا وي چې دوی به خپل وخت همداسې تیر کړی وي. نو یو څوک کولی شي چې مثلا سهار له وخته نه لمانځونه وروسته یو ښه مطالعه ولري، بهتر هغه وخته چې تر څو دی د سهار چای څښي، له هغه وروسته کولی شي خپلې دندې ته لاړ شي. د دندې په جریان کې مثلا یوه ورځ رخصتي راځي، یو ورځ د جمعې ورځ ده، کولی شي هغه ورځو کې دی تفریح وکړي، یا له هغه ورځو نه چې دی پکې کار کوي دغه د شپې له خوا نه دی څه ناڅه وخت همدا ټول نیزو رسنیو ته ورکړي، ملګرو دوستانو ته ورکړي، کورنۍ ته ورکړي، تر څو دی وکولای شي چې هغوی هم له ځان نه راضي وساتي. نو ولې نشي کولای؟ هر څوک چې یو ښه فکر ولري، یو ښه فکر هغه وخت څوک درلودلی شي چې مثلا دی هر خوا ته فکر وکړي، دی مطالعه وکړي. مثلا همداسې تاسو یادونه وکړه چې پر ټیک ټاک باندې کېدای شي داسې یو ویډیو دوی ته مخته ورشي، طبعا متفاوت دی هغه ټیک ټاکونه.
بله، تاسو په خپلو خبرو کې یو بل ډیر مهم ټکی ته هم اشاره وکړله، هغه دا وه چې ډیر وخت په ټولنیزو رسنیو کې کارول سره له دې چې وخت ضایع کوي، د دې سبب هم کیږي چې کله ناکله انسان له فکري اړخه ګډوډ کړي، روان یې نارامه کړي. په دې باندې خبرې وکړي چې ډیر کارول د ټولنیزو رسنیو له یوې خوانه د ژوند له نورو چارو د باسي، بل د ذهن د ګډوډۍ. کله چې ذهن ګډوډ شي، آیا د ژوند نور کارونه سم مخکې تلای شي؟
ډیر وخت وسو، ډیر کلونه وسو، یعنی تر یوې لسیزې واوښته چې زه فیسبوک او واټساپ او دغه شیانو سره آشنا شوی یم، تر ډیره ورسره بلد شوی یم. ځینې وختونه داسې راغلی دي چې زه خپله هم ګډوډ شوی یم، یعنی یو وخت داسې راغلی چې زه د شپې تر دولس یوې دوو بجو پورې په دغه ټولنیزو رسنیو کې بوخت واوسم، او وخت مې دوی ته ورکړی وي. په دې معنی چې هلته زه مثلا یا له خپلو دوستانو ملګرو سره پکې خبرې کوم، یا هم په داسې شیانو سر کېږم لکه ټیک ټاک چې هلته ماته هر څه مخکې راځي او زه یې ګورم. کله چې زه د شپې تر دومره ناوخته ویښ واوسم، له یوې خوا ما مثلا موبایل خپله د انسان روان ته ضربه رسوي، تر ډیره ذهنن ګډوډوي، سترګو ته تاوان رسوي، او ذهنن انسان خسته کوي. نو لوی خو ما د شپې تر ناوخته په موبایل باندې ځان خسته کړ، او ځان می وځه په خپل ذهن می وځه، په لبل خو زه به خوب شوم. بیا سهار زه مثلا کله څوک کار لري مجبور دی، اړ دی چې سهار وخته پاتې یو د خپل کار ته لاړ شي. که چیرته د خپل کار ته ځي، دوی خوب پوره نه دی، دوی له بدني اړخه له رواني اړخه دوی نارامه دي، نو دوی نشي کولای هغه د خپل ورځنی چاره چې کومې لري هغه په سم شکل سره او سمه توګه ترسره کړي.
ډیره زیاته مننه. په آخر کې راځو د تاسو پیغام ځوانانو ته اخلو چې دوی وخت ته ارزښت ورکړي، او بیا کله چې دوی نه وخت په داسې کارو تیریږي چې هغه ګټه نه ورته رسوي، پښیمانی کومه ګټه لري؟
زه ځان درته ښیم چې زه خپله هر ډول حالات را باندې راغلي دي. یو وخت ډیر سخت زه بې انګیزې شوی یم، داسې شوی یم چې یعنی خپل اهداف رانه پاتې شوي دي، خپل کارونه رانه پاتې شوي دي، زه نارامه وم، زه ناروغ وم، داسې حالتونه هم را باندې راغلي. یو وخت بیا داسې وخت راغلی چې ما د خپلو هدفونو او خپلو موخو لپاره ډیر سخت کار کړی دی، ډیر فکر مې کړی دی، هغه ته مې پلانونه جوړ کړي دي. نو طبعا یو وخت به انسان ناهیلی کیږي خو دوی دی کار شاد نه پریدي دوی دغه خپل هدفونو خپل موخو ته کار وکړي ورسره ترڅنګ چې دوی له ذهني اړخه تقویه اوسي او بیرته تازه اوسي خپل کړنو ته دوی باید ترڅنګ ورسره ډیر ښه مطالعه ولري ډیر ښه معاصر او ښه کتابونه ولولي ترڅو دوی بیرته په ښه توګه خپل چارو ته ژوند ته راوګرځيږي.
ګران دوستانو دا و د دې اونۍ د تان د څنګه خبرونه تربیه فرض کې چې یاست الله مو مال او ملګری. نمو چا شور واورې دو نمو
چرتور پور جذبے دمینے خالی داسے اد وجدان نوے داسے بشوندن داسے بے جانا نوے داسے بشوندن داسے بے جانا نوے پختنو کسے خدا سے بیمان نوے داسے بشوندن داسے بے جانا نوے داسے بشوندن داسے بے جانا نوے پختنو کسے خدا سے بیمان نوے داسے بشوندن داسے بے جانا نوے داسے بشوندن داسے بے جانا نوے